د کابل په وخت ماپښین 2 بجې. السلام علیکم. په دې یو سات کې زه فریبا ظاهر د افغانستان او سیمې اړوند راپورونه او مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو قربان یم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغان حکومت یو پلاوی پاکستان ته تلونکي دی چې له هغې وات سره د افغانستان د راتلونکو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. دغه راز به د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه د وروستیو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي څرګندونې واوري چې وایي نړیواله ټولنه باید د تروریزم د ملاتړ کبله پر پاکستان مرستې بندې کړي. یو شمېر مدني ټولنې هم وایي چې د پاکستان د شی همکاري او په افغانستان کې د امنیت ټینګښ لپاره باید ملګري ملتونه مداخله وکړي. تفصیل به وروسته راسي. خو لومړی د معمول سره سم خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته تللی دی. ترکیه د سوریې دننه د کډوالو لپاره یو خوندي سیمه جوړوي او چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ. دا به وروسته راسي. اول صفی الله ستانکسی د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. سبا ته به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته لاړ شي څو د دغه هیواد له خوا تروریزم سره د مبارزې طرحه وڅېړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت له دریځه ملاتړ وکړ او د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د شاشید په وروستۍ خونړۍ پېښ کې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې. پوره خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا یو لوړ پوړی افغان پلاوی د تروریزم په وړاندې په لمنځه وړلو کې د پاکستان د طرحې د څېړلو لپاره دغه هیواد ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس شامل دي. ښاغلي هاشمي وویل چې اوس یې وخت رارسېدلی څو پاکستان خپله هغه خبره چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی ثابته کړي.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع
و ایوی د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت لوی رئیس پاکستان ته ځي. څو هغه طرحه چې د ترهګری زړډلو په لمنځه وړلو کې د پاکستان له لوري وړاندې شوی او وڅېړي. دا درې افغان چارواکي په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته پاکستان تورن کړ چې د حملې په پاکستان کې د افغانستان پر ضد پلان شوی وي. که څه هم پاکستان د کابل وروستۍ حملې وغندلې، خو وروسته یې د افغان چارواکو له توندو دریځونو وروسته تر 2 کلونو پورې افغان محصلینو ته خپل بورسونه بند کړل. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وکړ. ښاغلي کرزي نن په کابل کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې ویل چې د پاکستان استخبارات او سرتیري په افغانانو ظلمونه لوروي. لازمه ده څو نن د افغان حکومت له دریځه د افغان حکومت د جمهور رئیس او د اجرایه رئیس له موقف څخه د پاکستان په وړاندې ملاتړ وکړو. زموږ شکایت او ګیله د پاکستان له عسکرو استخباراتو ده چې په موږ ظلمونه کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ولسمشر غني 2 ورځې مخکې ویل چې د سولې نوښت به له دې وروسته د افغانانو په لاس کې وي او نور به له پاکستانه ونه غواړي چې طالبان له دوی سره د سولې خبرو ته کښېنوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د کابل په شاهشهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې ده. دغه ریاست یو ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د یادې پیښې له ټپیانو او د قربانیو له پاتې خپلوانو سره مالي مرستې کړې دي. د ښاغلي فیصل په خبره چې حکومت ژمن دی څو په دې پیښه کې زیانمنو شویو کسانو ته د کورونو او دوکانونو په جوړولو کې هم مرسته وکړي. د شاهشهید په سیمه کې د جمعې په شپه موټر بم چاودنه وشوه چې پکې لس سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او کته په میلیونونه ډالر مالی توان هم واوخت. او د افغانستان په جنوب کې د سرحدي پولیسو د سلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرزاق وایي د هلمند نه امنیو یو لامل دغه ولایت ته د مرکزی حکومت نه پاملرنه ده. ښاغلی رازق نن په هلمند کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د وسلو او مهماتو کمښت، ناقانونه کانکیندنه او د سرحد لخوا د وسلوالو مخالفینو راوختل په هلمند کې د امنیت د زیاتوالي لامل شوی دی. جنرال رازق چې د کندهار امنیت قمندان هم دی، د هلمند نوزاد ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې په داسې حال کې عملیات پیل شوي چې له سم مدیر رئیس په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی او ناامنۍ زیاتې شوي دي. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته احمد شیبر وایي.
ازادي راډیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ څو د سوریې د کورنۍ جګړې د حل لپاره د تهران د پلان جزئیات نهایي کړي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد اصلي متحد دی، وروسته تر دې چې له نړیوالې ټولنې سره یې اټومي موافقه وکړه، د سوریې د شخړې د هواري پاسو کې د خپل اغېز ښوونه کوي. جواد ظریف د دمشق هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبریالانو ته وویل دا ضروری ده چې د سیمې له ګواښونو سره مقابله وشي. په دغو کې تر ټولو مهم ګواښ سیونیستي رژیم او افراد دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویند ویلي چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د تهران په پلان کې د اصلاحاتو لپاره د سوریې د خلکو قانوني حقوقو ته پر درناوي ټینګار شوی، او دا هم پکې راغلي چې د سوریې خلک حق لري د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. یو شمېر عرب او لویدیځ هیوادونه وایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید د دې هیواد له راتلونکي سیاسي بهیره ګوښه وي، خو روسیا او ایران له سیاسي ډګر څخه د نوموړي له لرې کېدو سره مخالفت کوي. د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سرحد ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د داوودوغلو په وینا ملکیان به په دې سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې او د سوریې د حکومت له وسلوالو خوندي وي. د ترکیې صدراعظم بی بی سي ته تیره ورځ وویل د دغې خوندي سیمې حمایت به د ترکیې د عسکرو پر ځای د سوریې د اپوزیسیون منځلارې ډلې کوي، خو په ورته وخت کې داوودوغلو وویل که چېرته د ځواکونو د استعمال اړتیا وه، ترکیه به له خپلې قوې استفاده وکړي. تر دې مخکې تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې موافقه کړې ده چې د 90 کیلومترو په اوږدوالي او د 15 کیلومترو په پسور یوه خوندي سیمه به د سوریې دننه جوړ کړي چې ساتنه به یې د سوریې خپلواک پوځ ته چې د حکومت اپوزیسیون ته سپارل کیږي. دغه سیمه د ترکیې سوریې د سرحد په اوږدو یوازینۍ سیمه ده چې اوس د داعش په واک کې ده. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر وایي چې تر اوسه د سوریې دننه د یوه خوندي زون د جوړېدو پر سر موافقه نه ده شوې. قرغیزستان وروسته تر دې د روسیې په مشرۍ د ایرویشیا د ټولنې بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ چې له قزاقستان سره یې په سرحد کې د ګمرکانو د ګمرکاتو کنټرول لري کړ. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په هغو مراسمو کې چې په دې اړه تنظیم شوي وو برخه واخیسته. د قرغیزستان او قزاقستان ترمنځ نن په 8 سرحدي مرکزونو کې د ګمرک کنټرول لري شو. روسیا، بیلاروس او ارمنستان هم د دې اقتصادي تړون غړي دي. چین نن د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه د خپلو پیسو ارزښت کم کړ، او له دې سره نړیوال بازارونه یو ځل بیا متاثره شول. له دغه دوه ځلي کمېدو سره اوس د چین د یان ارزښت 3.5% په چین کې او په نړیوالو بازارونو کې 4.8% کم شوی دی. د چینایي یان د ارزښت له کمېدو سره د نړۍ د دوهم لوی اقتصادي قدرت اقتصاد ته اندېښنې پیدا شوې دي. او بارسلونا د اروپا د سوپر کپ فوټبال اتل شو. دغه ټیم د اسپانیا بل ټیم سلویا ته د 15-4 ګولونو په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د فوټبال فدراسیون له لوري په سوپر کپ کې د لوبو په هر فصل کې هغه دوه ټیمونه مخامخ شي چې د اروپایي ټیمونو او اروپایي لیګ اتلولي یې ګټلې وي. تر لوبې مخکې د نهو هیوادونو ګرجستان، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، مالدوویا، روسیې، ترکیه او اوکراین زر تنه ماشومانو لاسونه یو بل ته ورکړي وو، او ولسونه یې سولې او اتحاد ته رابلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې دغه مطالبه اوریدلای سي. تکاسه ود افغان حکومت یو پلاوی له پاکستان سره د راتلونکو اړیکو پر څرنګوالي د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او له دې کبله باید نړیواله ټولنه خپلې مرستې پرې بندې کړي.
څو ځلي د امریکای سیاستمدارانو، جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې ژغ کړ دي په دا تیر څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي.
یو شمېر مدني ټولنې وایي ملګري ملتونه دي په پاکستان کې د هغو وسلوالو د نیولو او افغان حکومت د سپارلو په برخه کې مداخله وکړي چې د افغانستان پر ضد ترهګریز پلانونه جوړوي. د افغانستان د وروستیو پیښو له قربانیانو سره د مرستې په هدف یوې کمیټې کار پیل کړ.
دا کمیټه د فتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو له کلونو راهیسې نشي موادو ته نه ویلي او کوکناري نه دي کړلې، خو دوی وایي حکومت باید پر ټولو هغو موادو بندیز ولګوي چې نشه رامنځته کولای سي.
خونسوال په هر دفتر کې کیږي، شخصي ام دغه سي براله خرڅيږي، دکان یې خلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اخته دي، عوام او خواص ور باندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیڅ اونه.
که وخت نور راپورونه همسته او د نن ورځې دوه اونیز پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او مخکشي ښځې دي د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی سي. زموږ غل ازادي رادیو بری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وو بجو پر منتنی سپا 12.9 او د اف ام پر 3.5 سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. د خبرونه لومړنی مطلب ته ورځو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د افغان حکومت درې لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د هغې طرحې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یې جوړه کړې ده. د ولسمشر غني د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس شامل دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن را سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه پلاوی به کله پاکستان ته سفر کوي او نور جزئیات یې څه دي؟
بله فریبا جان، تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره په کابل کې تر روسي خونړیو عملو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې هغوی چې په پاکستان کې اوسیږي او له هغه ځایه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او پلازمینه کابل بریدونه طرحه کوي، د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس تر توندو انتقادونو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان رسیال سید ظفر هاشمي وایي چې له افغان لوري به یو پلاوی سبا په دې برخه کې د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. ښاغلی هاشمي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس
دی وی د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست او د ملي امنیت رئیس دوی پاکستان ته سفر کوي تر څو د ولسمشر د هغو خبرو په تعقیب چې تیر ورځې درلودلې او هغه طرحه چې پاکستاني لوري د وسلوالو مخالفینو کوم چې په هیواد کې په هغه هیواد کې دننه اوسیږي او د افغانستان په خاوره بریدونه طرحه کوي، د هغوی د عملو د مخنیوي په برخه کې ژمنه کړې وه له هغوی سره خبرې وکړي. خغلی هاشمي ویل چې ولسمشر په خپل خبرو کې ویلي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې برخه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز ولري. د افغان چارواکو په وینا د پاکستان صدر اعظم له دوی سره په خبرو کې دا ویلي ول چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او په کار ده چې اوس خپلې دې خبرې ته د عمل جامه ور واغوندي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان وایي چې تر دې دمه د پخواني او اوسني حکومت دواړو هڅې کوم ځای ته نه دي رسیدلي او په کار ده چې دغه موضوع له ملګرو ملتونو او امنیت شورا سره شریکه شي. د سیاسي چارو افغان کارپو سمر سیرت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
هر لار، هر امکانات ټول په افغاني حکومت، د کرزي حکومت او د اشرف غني حکومت په کار اچولي، مګر متاسفانه نتیجه درسته نه ده، نتیجه خلاصه نه ده راوړلې. یوازینی لاره همدا ده چې ملل متحد جامع ملل امنیت شورا ته شکایت وکړي او هغوی په دې باندې فشار واچي تر څو پورې د پاکستان مداخله د افغانستان په چارو کې د منځه لاړه شي. بدون دې نه هیڅ لار نه لري نور.
د یادونه ده چې د ولسمشر غني له روسي خبرو وروسته کوم چې په هغې کې پاکستاني لوري خپلو ژمنو ته وفادار نه ول بلل شوي. اسلام آباد په یوې رسمي خبر پاڼه کې ویلي و چې تر 2000 ډېر پاکستانیان د ترهګرۍ قربان شوي، له همدې کبله پاکستان د افغانستان په کړاو ښه پوهیږي. د پاکستان حکومت په کابل کې وروستي بریدونه غندلي او ویلي له افغانانو سره د ترهګرۍ په خلاف ګډې مبارزې ته کلکه ژمنتیا لري. بله فریبا جان.
بله تورمن صاحب، څخه په مننه سره دوستانو ومورېدل چې جمهوري ریاست وایي افغان لوړ پوړي حکومتي چارواکي به اسلام آباد ته سفر وکړي تر څو له پاکستاني چارواکو سره د راتلونکو اړیکو او هم له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان په چارو کې د پاکستان رول په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېر غبرګونونه راولیدي چې په دې لړ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل سیاست او دریز واضح کړي. شغل کزینن د ځوانانو د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې ویل چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او نړیوال متحدین باید مالی مرستې قربانې بندې کړي. نجس صفوي هم د کابل په سټوډیو کې دا او نور جزئیات اوروي.
بلی فریبا جان، وروسته له هغې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان په وړاندې خپل دریځ بدل کړ، پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د ښاغلي غنی دغه دریځ په ستایلو سره نن وویل چې نړیواله ټولنه باید د پاکستان په وړاندې خپله تګلاره مشخصه کړي. ښاغلي کرزي چې نن د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، وویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف جنگیږي باید د تروریزم ساتونکو سره مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي وویل دا خبره چې د پاکستان استخبارات د تروریزم ملاتړ کوي نړیوال سیاسیون یې هم مني او په کراتو په دې موضوع خبرې شوي. خبرې چې په دې برخه کې د کرزي صاحب خبرې واورو.
څو ځلي د امریکې سیاستمدارانو جنرالانو او د انګریزانو او د نورو په مطبوعاتو کې غږ کړ دي په تیرو څو کلو کې چې د پاکستان استخبارات د تروریزم بانیان دي، ساتونکي دي، پالونکي دي، تمویل کوونکي دي. که په همدې خبره باور لري دوی بیا نو د تروریزم بانیانو، ساتونکو، پالونکو ته پیسې نه ورکوي. داسې نه شي کېدای چې ولس زموږ په لاس کې دي، بل لاس یې د دوی په لاس کې دي. لاره یې واحده کې، لاره یې واضحه کې، بیا به د افغانستان ملت ورسره ودرېږي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی هم ویلي چې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځالې په پاکستان کې دي او همدغه وسلوالې ډلې د پاکستان له قلمروه د افغان حکومت په وړاندې د جګړې اعلان کوي. خو په دې غونډه کې د ولسمشر ځانګړي سلاکار احمدیا مسعود بیا وویل په تیرو څو کلونو کې هر کله چې افغانانو پریکړه کړې چې په افغانستان کې یو قوي حکومت رامنځته شي زموږ د ګاونډي هیواد لخوا د هڅې ناکامي شوې ده. ښاغلي مسعود په دې اړه وویل
در طول 35 سال گذشته هر بار که
د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې هر ځل چې د افغانستان شریف ملت پریکړه کړي چې یو قوي حکومت په افغانستان کې رامنځته کړي، داسې حکومت چې له اقتصادي نظره په ځان متکی اوسي، یو اردو د خپل امنیت د تامین لپاره رامنځته کړي، تل دا پروسه او دا هیلې متاسفانه زموږ د ګاونډیو هیوادونو لخوا تخریب شوې دي او هیڅکله د افغانستان ملت ته دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې موږ خپل برخلیک وټاکو.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو ورځو کې په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې وروستیو بریدونو سلګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې. ځینې افغان کارپوهان هم ټینګار کوي، وایي که پاکستان به تر هغو له تروریزم سره په مبارزه کې جدي هڅې ونه کړي چې له دغه هیواد سره د لویدیز مالي ملاتړ موجود وي. بلې فریبا جانې
مننه ناجیه صاحب. یو چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونه واورولې چې وایي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي او پر نړیوالو نړیوالي ټولنې غږ کړی چې باید مالی مرستې پر هغه هیواد باندې کړي. تر لنډې وقفې وروسته بیا هم راسره اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې د افغانستان په ټولو ښارونو کې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی سي. بیا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر مسایلو تم کیږو. د افغانستان د مدني ټولنې استازي د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د افغانستان مخالف وسله والو چې په پاکستان کې اوسېږي معلوم او افغان حکومت ته دې وسپاري. دوی ویل طالبان په پاکستان کې غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد حملو ته تمویلي. د دې ټولنې استازو ویل د افغانستان روان سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت نور خلکو ته تزغملو نه دی او باید په هکله خلک او حکومت اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې و.
که څه هم له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې طالبان د افغانستان پر ضد حسوي او تمویلوي، خو مدني ټولنې اوس وایي ملګري ملتونه باید د افغانستان وسلوال مخالفین چې په پاکستان کې اوسېږي افغان حکومت ته وسپاري. دا خبرې د مختلفو مدني ټولنو استازیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وکړې. دوی ویل د هیواد روان امنیتي وضعیت چې هر ورځ پکې ګڼ شمېر بېګناه خلک وژل کېږي نور د زغملو نه دی. د مدني ټولنې یو فعال سلیمان علی وویل
شرایط کنونی که شهروندان ما به صورت گروه گروه آماج حملات انتحاری و انفجاری
په اوسنیو شرایطو کې چې زموږ ډله ډله هیوادوال د پاکستان د استخباراتو په لمسون د طالبانو لخوا وژل کېږي، زموږ غوښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دې دغه تروریستان چې په پاکستان کې اوسېږي افغان حکومت ته وسپاري.
د دې ټولنو استازو پر حکومت تاکید وکړ چې په امنیتي، سیاسي او داسې نورو برخو کې دی د خپلو نیمګړتیاو لاملونه له خلکو سره شریک کړي څو حل لارې وموندل شي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د طالبانو پرله پسې بریدونو ته په کتو سره جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې پاکستان د طالبانو ته په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي. جمهور رئیس ویلی له دې وروسته به د سولې ابتکار هم افغان حکومت په غاړه واخلي او له طالبانو سره به د خبرو لپاره د پاکستان د منځګړیتوب غوښتنه ونه کړي. د مدني ټولنې بل استازي یوسف امین زازی پر حکومت تور ولګاوه چې په هیواد کې د سولې په ټینګښت او د دې ترڅنګ د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی زازی وویل د دې وضعیت دوام خلک اندېښمن کړی دی.
مونږ د افغانستان خلکو ته قانون غوښتو چې د پاسه تر لاندې پورې باید تطبیق شي. په افغانستان کې باید عدالت راشي، سوله راشي، امنیت راشي، مګر متاسفانه چې ورځ تر ورځ د افغانستان وضعیت هم د سیاسي اړخه او هم د نظامي اړخه او هم د امنیتي اړخه په ورځ خرابیږي. اوسنی وضعیت د افغانستان خلکو ته نور د هیڅ منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر کارپوهانو او د ملي شورا غړو یې هم ویلي چې افغان حکومت د پاکستان له لورې د طالبانو د هڅولو او تمویلولو کره ثبوتونه ملګرو ملتو ته وسپاري او له هغه سازمانه دې وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو له هڅولو او تمویلولو لاس واخلي. تر اوسه ملګرو ملتو د مدني ټولنو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو جمهور رئیس بیا ویلي چې یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په عملي لارو چارو خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د مدني ټولنو د استازو په اړه راپور مو واورېده. او اوس هم د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د رول په اړه مقالې لیکلې دي چې مهم ټکي به یې د اسدالله لودین څخه واورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې راولاړه شوو غبرګونونو او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان منځګړی نه بلکې دښمن دی، او ولسمشر هم له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب ته د پای ټکی کېښود. په سر مقاله کې راغلي د نواز شریف هغه خبره هم دروغ وخته چې ویلی وو د افغانستان دښمن ده، پاکستان دښمن دی. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکلي پاکستان په خپله خاوره کې د مخالفینو د فعالیت مخه نشي نیولی، نو څنګه به د افغانستان د سولې په برخه کې منځګړیتوب وکړي؟ د ورځپاڼې په باور د اشرف غنی د خبرو په وړاندې د پاکستان غبرګون هم داسې و چې د هغې هیواد ملامتیا څرګندوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. په سرمقاله کې راغلی چې پاکستاني رسنیو د اشرف غنی څرګندونې ښې نه دي بللي او د ده دریز یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دریز ته ورته بللی، خو افغاني رسنیو د اشرف غنی دریز ستایلی دی. ویسا په دې سرمقاله کې لیکلي چې که افغان حکومت نور د پردیو د اجنډا او سرسام مخ ته ولاړ شي ولس به ورسره لاس او ګریوان شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې خلک د پاکستان پر وړاندې د حکومت عملی ګامونو ته په تمه دي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله ویل شوي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه عملی ګامونه وانخلي نو وروستۍ څرګندونې به یې د احساساتو د کمولو هڅې وګڼل شي. په مطلب کې د ولسمشر دې خبرې ته اشاره شوې چې که پاکستان طالبان سولې ته نشي چمتو کولی دومره خو کولی شي چې په هغې هیواد کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان باید د ترهګرۍ د ملاتړې په توګه نړۍ ته معرفي شي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د ټولو ناامنیو ریښه په پاکستان کې ده، او زیاته کړې ده چې په ابټآباد کې د اسامه بن لادن او په کراچۍ کې د ملا عمر مړینه یې ښه ثبوت دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو څرنګوالی او په افغانستان کې د سولې خبرې راتلونکي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي چې د پاکستان او د نورو هیوادونو له همکاري پرته د سولې د خبرو مخ ته وړل امکان نه لري. د دې شورا غړی قاسم محمد امین وقت وایي چې پاکستان باید له هر څه مخکې افغانستان ته د وسلوالو د لیږلو په اړه خپل دریز مشخص کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي وایي چې د پاکستان څخه د سولې پروسې د کامیابولو هیله یو خیال دی، او غوره دا ده چې د دوی په خبره دا پروسه نوره د ملګرو ملتونو تر څار لاندې پر مخ یوړل سي. افغانستان په خپل پور کې دغه موضوع څرګنده ده.
د سولې عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات وایي چې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو پرته د سولې د درول شویو خبرو بریالي کول ناممکن دي.
د سولې پروسه کې د امریکا، چین، پاکستان، حتی لندن او ریاض همکاریم ضرور ده. بیل نړیوالې ټولنې او سیمه ایزو ګاونډي هیوادونو نه مطرح هیوادونو نه د سولې پروسه پرمختګ نشي کولی بنا د افغانستان حکومت به لومبی دا خبره کوي چې موږ د طالبانو سره مستقیما خبرې کوو په خپل ملک کې کوو.
ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د سولې خبرو ابتکار افغانستان په لاس کې واخلي او نور له پاکستان څخه نه غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. ښاغلی غنی وویل چې دوی له پاکستانه دا غواړي چې دغو کړیو مخنیوی په عمل کې ثابت کړي چې د افغانستان په وړاندې جنګیږي. هغه وویل چې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان په وړاندې د جنګ اعلان په حقیقت کې د یو ګاونډي هیواد د ښکاره دښمنۍ په معنا ده او اوس هم د هغه هیواد څخه افغانستان ته د جنګ پیغام رسول کیږي. د جمهور رئیس غنی دا موقف د هیواد دننه د ګڼو سیاسي او پخوانیو چارواکو له هرکلي سره مخ شوی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په خپلو انټرنیټي پاڼو کې د جمهور رئیس خبرې ستایلي او ویلي دي چې هیله کوي جمهور رئیس غنی به په دې موقف دوامداره پاتې شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی بیا د سولې د عالي شورا دا نظر چې د پاکستان له مرستو پرته د سولې پروسه ناممکنه ده ردوي، وایي چې د پاکستان څخه د سولې انتظار له خیاله پورته بل څه نشي کېدی. اغلی بارکزی وایي اوس د حل لار دا ده چې دا پروسه د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو تر نظر لاندې تعقیب شي چې په دې برخه کې تجربه لري.
په دې وخت کې باید افغانستان له انتظار پرته د ملګرو ملتونو او هغوی هیوادونو څخه مرسته وغواړي چې د نړۍ په کچه د سولې په برخه کې تجربه لري. یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او تجربه لرونکي هیوادونه په دې برخه کې پاتې شي.
له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي وړاندیز کوي چې افغان حکومت هغه وخت دا ابتکار اخیستی شي چې په خپل موقف ودرېږي او دې کار ته په لویه کچه زمینې برابرې کړي. د ډلې ببرک شینواری وایي
د افغانستان حکومت ابتکار په خپله واخلي په دې شرط مان چې افغانستان حکومت یو وار خپل ځان پیدا وکړه. بیا هم دا مسله داسې نه شي چې یو څو ورځې وي یا څو میاشتې وي او بیا دا هم زړه شي یو بل شی واچوي.
سیاسي کړۍ عوام خلک په دې نظر دي چې که د سولې خبرو کلي د پاکستان په لاس کې ورکړل شي افغانستان به د جګړو د پراخېدو شاهد وي او دغه هیواد کله هم نه غواړي چې په دې برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي. د دوی په باور افغانستان باید د هغه هیواد په خبرو چې طالبانو سره عملاً مرسته کوي نور چل ونه خوري او په دې برخه کې ځینو نورو هیوادونو ته لاس وغځوي.
تاسی ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې تاسی هم شاید یاست په دې ورسره کې په افغانستان کې مخصوصا په کابل کې خونړۍ پیښې سوي دي، چاودنې سوي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې په کابل کې د دغو پیښو د قربانیانو او زیانمنو شویو کسانو لپاره د مرستې په هدف یوې کمیټې په کار پیل کړی دی. اجمل تورمن د اجرایه رئیس له مرستیال وین جاوید فیصل سره په مرکه کې لومړی د دغې کمیټې د کار د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. تفصیل اورو.
دغه کمیټه د کابل د وروستیو خونړیو پیښو له قربانیانو سره د کومک او هغوی ته رسیدګۍ په نامه نومول شوې ده. دا کمیټه د فتنکار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي، تر څنګ یې په هغه ساحه کې مالی زیانونه چې اوښتي د هغو یو دقیقه پلټنه وسي، سروې وسي او د هماغه معلوماتو په رڼا کې بیا د حکومت له طریقه د خلکو سره مالی مرستې وسي. تر اوسه پورې د دې کمیټې د کار په نتیجه کې متضررینو ته یا هغه کورنیو ته چې شهیدان او زخمیان یې ورکړي وو د هغوی سره مالي کومک سوی، تر څنګ یې د سرې میاشتې لخوا د ټولو متضررینو سره د کالیو او خوراکي توکو کومک سوی دی چې دغه ستونزه یې ورته حل سي. د فتن دا کمیټه کار کوي چې ټول هغه مالي خسارات چې هغه اوښتي د هغوی دقیقه بررسي وسي او د یوې دقیقې محاسبې له مخې بیا حکومت له هغوی سره کومک وکولی شي.
بله فیصل صاحب، دغه کمیټه د موقت ده، یوازې د همدغې د پیښې لپاره او که نه خدای مکه احتمالي نورې پیښې که رامنځته کېږي د هغوی د قربانیانو سره به هم د همدې کمیټې له لارې مرسته کېږي؟
پرون پر همدغو مسایلو باندې بحث وسو. یو پیشنهاد دا و چې دا کمیټه باید دایمي شي، ځکه چې موږ شاید په راتلونکي کې هم ځینې خونړۍ پیښې ولرو او د هغو خلکو سره باید کومک وسي. پر دې بحث وسو چې کمیټه باید دایمي شي او د تل لپاره کار وکړي. بله موضوع دا وه چې موږ باید د نجات یا ژغورونکي ټیمونه ولرو. هر کله چې دغسې پیښه کېږي تر ټولو مخکې باید ژغورونکي ټیمونه هغې ساحې ته ورسېږي او په ټولو هغو مواردو کې چې د کومک اړتیا لیدل کېږي کومک وکولی شي. د فتن دا کمیټه دایمي نه ده، اما پیشنهاد دا و چې کمیټه باید دایمي شي تر څو په راتلونکي کې په معین وخت او زمان کې ټولو ساحو ته رسیدګي وکولی شي.
بله، او یو پروسه پوښتنه هغه ده چې د همرستې چې د قربانیانو سره کېږي دا د چا لخوا دوی ته برابرېږي؟
اضافتا د کار او امور اجتماعي وزارت په شهدا او معذورینو چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، اما په کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، د کابل ښاروالي، د دفاع وزارت، د عیسائی مرکزي اداره، ترمیش حوادث پر ضد یا د پیښو پر ضد د مبارزې ځانګړې اداره، د سیاتیامې وزارت، د اتاق تجارت په دې کې اتلس ادارې ځای په ځای خپل کار کوي، اما دغتا د مرستو یا د کومکونو لړۍ د شهدا او معلولینو او کار او امور اجتماعي وزارت لخوا څخه مخته وړل کیږي.
د افغانستان د اجرائیه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصلو او سم دوه بجې دیش دقیقې دی. احمد شیبر په استودیو کې دی او د افغانستان انړې مهم د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې سبا د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پاکستان ته ځي، څو له پاکستان سره د تروریزم د مخنیوي د لارو چارو پر طرحې خبرې وکړي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په خبرو کې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له وروستي دریځ څخه ملاتړ وکړ. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د کابل په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ خونړۍ حملې له قربانیانو سره د مرستو په خاطر یوه کمیټه جوړه شوې او له یو شمېر زیانمنو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن دمشق ته ولاړ. د ترکیې صدراعظم وایي هیواد یې دا قصد لري چې د سوریې په شمال کې د ترکیې سره ته نږدې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي څو کډوال ځای په ځای شي پکې. او قرغزستان روسه تردین نن د روسي په مشي د یوري شاده ټولنې بشپړ غړي ټوب تر لاسه کړ چې له قزاقستان سره په سرحد کې د ګمرکونو کنټرول لري کړ.
د افغانستان په اقتصادي ډګر کې مهم خبرونه څه دي؟ له سباون کاکړ څخه به وورو.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي ټاکل شوی چې د اپټا تړون د غړو هیوادونو غونډه به د رواني میلادي میاشتې د اگست 15مه په پاکستان کې جوړ شي. د دغې خونې د بهرنیو اړیکو مسول ازدرخش حافظي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او تاجکستان پر درې اړخیز تړون او همداراز د دغو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي همکاریو خبرې وشي. ښاغلی حافظي وویل پاکستان غواړي په سرژنې اقتصادي غونډه کې د افغانستان له خاورې منځنی آسیا ته د خپلې ترانزیټي لارې پر تیرېدو ټینګار وکړي. ښاغلی حافظي وایي خو د افغانستان لوري هیله مند دی چې هند هم په دغه تړون کې شامل شي.
دوی غواړي پاکستان چې د افغانستان د ترانزیټي لارې څخه ګټه پورته کړي او تاجکستان او منځنۍ آسیا ته ځان ورسوي. یو درې اړخیز قرارداد د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ امضا شي. او زموږ وړاندیز دغه و چې تاجکستان سره جوخت بیا د هندوستان هم باید شامل شي چې سره اړخیز شي. تر اوسه پورې دا مځکنۍ اجازه موږ ته دوی نه دي راکړي.
پخوا تر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو هم په پاکستان کې د دغه اقتصادي غونډې جوړېدو خبر ورکړی وو. خوشحالي حافظي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ دغه درې اړخیز تړون د هیواد په ګټه نه ګڼي، نو وایي چې افغان پلاوی باید د دغه تړون له لاسلیکولو څخه ډډه وکړي. د کرنې وزارت چارواکي وایي سږ کال په هرات کې د انګورو حاصلات له 120 تر 115 زر ټن ته رسیدلي دي. دغه وزارت وایي په هرات کې د انګورو او نورو غلو او ترکاریو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې لا 2% پورې زیات شوی دي. دغه وزارت وایي د فلا راشد ازادي راډیو ته ویل سږ کال د هرات د انګورو د حاصلاتو ډیره برخه له ګودره، پښتون زرغون، اوبه، چش شریف، زندهجان او غوریان ولسوالۍ نه ترلاسه شوي. چارواکي وایي سږ کال د هرات کروندګرو او باغدارانو ته د کرنې د برخې د متخصصینو لارښوونې د طبیعي آفاتو کموالی او اورښتونه د دې لامل شول چې په دغه ولایت کې انګور او نور غلجات ډیر حاصلات ورکړي. ښاغلی راشد وویل د تیر کال په پرتله د انګورو په څیر د غلو او ترکاریو په حاصلاتو کې هم لا توڅخه تر 10% زیاتوالی راغلی دی. په هرات کې شاوخوا 15 ډوله انګور شته چې به هاته هم ساتلیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 15 پوله، یو پوند 49 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پوله، او د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 90 پوله.
د پښتون تاسو د ازادي رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ سهار لوو د ماشان تر وبدو په لوی پر منځنۍ چپه دوله شپږنوي او د اف ام پر سلا شهر پنځه سپه په ټول افغانستان کې وظف او وزي اوریدل کېږي. دغه راز که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ راپورونه او خبرونه پر انټرنیټ هم ولولئ او همدغه خبرونه کولی سئ چې په ژوندۍ بڼه واورئ. پاته مو د ازادي رادیو ډاټ کام ورځو یوې بلې د افغانستان اړوند مسالې ته. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو څو کلونو یې په خپلو مځکو کې کوکنار نه دي کرلي او دوی دا کار حرام بولي. دغه اوسیدونکي وایي چې د کوکنارو د کرکیلې د کاروبار تر ګټې زیان ډیر دی. په دې اړه په سرکانو ولسوالۍ کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست یوه غونډه جوړه کړې وه چې روح الله انور ورغلی دی.
مولوی رحیم الله عاصم د غونډې برخوالو ته وویل د اسلام په مقدس دین کې د ټولو نشې توکو کاروبار او استعمال حرام دی.
نشې توکي هغه شیان عبارت دی چې هغه د انسان په عقل پرده او د انسان په بدن کې سستی راولي. د قران او سنت له مخې دا شیان حرام دي. شراب حرام دي، اتفاقا حرام دي، د هیڅ چا په کې اختلاف نشته. اپین حرام دي، اتفاقي حرام دي، د چا په کې اختلاف نشته. چس حرام دي، اتفاقي حرام دي، نسوار حرام دي.
هغه ول په افغانستان کې چارواکي او بهرنۍ مؤسسې یوازې کوکنارو او افیمو ته حرام وایي. نور نشئی توکي په کورونو او دفترونو کې په ښکارا کارول کیږي او په بازارونو کې په ډاګه پلورل کیږي، خو تر اوسه هیڅ چا د مخنیوي نیت هم نه دی کړی.
خو نسوار په هر دفتر کې کیږي، نسوار په هر امیر مخ کې او په مامور کې کیږي. چرس هم دغه سي براله خرچيږي، دکان نه خلاص دي، امیر او مامورین ور باندې اخته دي، پولیس او مامورین ور باندې اخته دي، عوام او خواص ور باندې اخته دي، لیکن د دقیق هم هیڅ اونه.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا وویل دوی کوکنار نه کری خو تر اوسه ورسره هیچا مرسته نه ده کړی. سره د دې چې افغانستان او په ځانګړي ډول کونړ ته د نشئی توکو د مخنیوي او د لمنځوړلو په نوم زیات ډالر راغلل، خو د دوی ولسوالۍ ته په کې هیڅ برخه نه ده ورکړل شوې.
خاصه زموږ په ولسوالۍ کې دغه ناولې بوټي نه کرل کیږي، نه به زمیدار وکړي. موږ ټول دولت له اطمینان ورکو او نه به د دې سره مینه وکړي، نه به وکړي او نه کوي ان شاء الله. د موازی مخادر په بارا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرفېږي. د میډیا د لارې یو روپ ډالرونو میلیونونو میلیونونو باندې خو زموږ کونړ ته او بیا خصوصا زموږ ولسوالۍ ته د موازی مخادر په نامه باندې یوه زړه ټوټه نه ده راغلې. موږ سره هېڅ همکاري نه ده شوې.
په کونړ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وویل د نشئی توکو ګټه افغانانو ته نه رسېږي، بلکې ستونزې او زیانونه یې د دوی په برخه دي.
تو کوکنار وکړو، خاري وباسو، 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 اخر هم چې برته خپل حساب وکړو موږ ته په تاوان تمام شوي. د نشئی توکو ګټه موږ ته نه رسېږي، نه افغانانو ته رسېږي، نه مسلمانانو ته رسېږي. د نشئی توکو ګټه بل چا ته رسېږي.
د کونړ والی وحیدالله کلیمزی وویل د نشئی توکو په وړاندې رښتونې مبارزې ته هوډمن دی او هڅه کوي چې کونړ ته د کوکنارو د محوي د پاره زیات امتیازات ترلاسه او په ولسوالیو کې پرې په عادلانه توګه ټول ګټې پروژې ورغوي.
او که موږ تاسو واقعا د دې پدیدې په مقابل کې مبارزه صادقانه وکړو، رښتینې وکړو، چې موږ تاسو بوده ډېره نیکبخته او خوشحاله ټولنه ولرو، هغه امتیازات به انشاءالله کوشش به په ګډه سره کړو چې هغه ترلاسه کړو او په کونړ کې عامل منفعه د ټولو ولسونو د قناعت وړ په متوازن شکل باندې انشاءالله هغه پروژه به په دې باندې پلی او ترسره شي. اجازه ورنه کړم چې هغه د یاد وکیل صاحبانو په توسط تقسیم شي یا د احمد محمود هایپ مایل کو.
په افغانستان کې له ترسره شوو څېړنو څرګنده شوې چې اوس مهال په هیواد کې 2 میلیونه کسان په نشئی توکو روږدي دي او دا ویره هم شته چې که چیرته د کوکنارو کرکیله او کاروبار پای ته ونه رسیږي نو د روږدو کسانو شمیر به نور هم زیات شي. نو دولت او عام افغانانو ته پکار دي چې په شریکه رښتونې هلې ځلې وکړي څو خپل هیوادوال له یاد مرض وژغوري.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه تعینوي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي. دوستانو لجمنې سره سم دوا اونیس پروګرامونه اساسي بشري حقوقونه او مخکښ شې هم خبرې دوته چمتو دي خو تر وی مرکه ورسته اوریدلای سي د تیر یک شنبه پورسته پکتیا کې د قومونو سره د ولایت مقام اداري چارواکو او د پارلمان وکیلانو راتلونکي پلان وړاندې کړ سموږ همکار داو تپان د غو پروګرام په اړه د پکتیا له والی سره مرکه کړې ده چې جزئیات په وورو
من غوښته چې د ولس هغه ستونزې چې تېر دوه میاشتو کې موږ د ولسونو مختلف اقشارونه اوریدلي دي چې هغه کې علما دي ځوانان دي قومي مشران دي متنفذین دي د پارلمان غړي دي او حتی دولتي ادارې دي د ټولو سره موږ ناسې وکړو دوی نظریات هم راټول کړو نو موږ غوښته چې دا نظریات یو وار بیا د ولس سره مخامخ شریک کړو خپل پلانونه ورسره شریک کړو نو هدف هم یوازینی همدا و چې دغسې یو عادت رایج کړو په دې ولایت کې چې هم چارواکي جواب دي ولس ته او هم د ولس هغه انتقادونه او وړاندیزونه او مشورې بیرته اوري نو دغه اولنی ناستو ډېر خطر سره شو زه یقیني یم چې دې نتایج به ډېر مثبت وي ځکه چې موږ دغه روحیه پیدا کوو بیرته په دې ولس کې چې نه موږ ستاسو خبرې اورو او دغه فاصله چې د چارواکو یا د حکومتي ادارو د ولس په منځ کې را پیدا شوې ده دغه د لرې کولو لپاره یو قدم و نو کوم وړاندیزونه چې مرکز ته موږ وړل هغه موږ د ولسونو سره شریک کړل او هغوی ورباندې اوس خپل یو ګروپي کار وکړو بیرته خپل نظریات موږ سره شریک کړل نو زه مطمئن یم چې دا مفید دی د آینده ولسونو لپاره او د آینده نسلونو لپاره تر څو مور ترخې او بهبود راشي دی
په دې کې کوم داسې خاص موضوعات تاسو راټول کړي او دغه لپاره هم حل لاره پیدا کړي مثلا تاسو د زرمت ولسوالۍ د انکشاف او د زمنور ولسوالۍ د انکشافي کارونو په اړه په دې پریزنټیشن کې مواد ځای په ځای کړي او ولسونه په دې باندې قانع او سیدلته کار نه د سویو د کار د لپاره تاسو پلان وړاندې کړي کله کې واضح کړي
لکه څنګه چې ته پوهیږي چې ستونزې په ټول افغانستان کې ډېرې زیاتې دي او بیا په ولایتونو کې پکتیا ولایت کې د حد نه زیاتې ستونزې دي په دې موږ پوهیږو چې حکومت په دې خاطر نه چې دا ټول ستونزې موږ ورته کوټ کوو مخ کې خو موږ لومړیتوبونه ورته ورکړو هغه مهمې ستونزې او هغه زیربنایي کومې پروژې چې دي په هغه اساس باندې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د پکتیا نفوس زیات دی هغې دپاره د زیربنایي پروژو کې چې دوی غوښتنې دوامداره داول نه دي یو د مچلغو بند دی دې سره په څنګ کې د لارې گردیز پټان لار ترانزیت کول دي دې سره په څنګ کې زرمت ولسوالۍ چې لوی ولسوالۍ د نفوس هم زیات دی د هغې کې یو اداري واحد یا بله ولسوالۍ زیاتول دي تر څو پورې خلکو ته خدمات په صحیح طریقې باندې دغه شي همدغسې گردیز د ښار پراختیایي پلانونه دي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې تر څو پورې موږ ماسټر پلان لرو د ښار د پراختیا د انکشاف لپاره دغه ستونزې دي چې موږ غوښتل چې ولس سره هم شریکې کړو او په شریکه باندې لاړ شو مرکز نه وغواړو نو زه یقیني یم که موږ چېرته په یوه خوله په اتفاق او اتحاد باندې په یو مټ باندې هم د پارلمان وکیل صاحبانو سره هم د ولایتي شورا غړي هم سناتور صاحبان او هغه متنفذ اشخاص چې په مرکز کې دي هلته هغه ځوانان چې په ادارو کې هلته کار کوي دا اوس سره په شریکه باندې زه یقیني یم چې په یو خوله باندې موږ د مرکز نه وغواړو او په مرکز فشار راوړو ځکه موږ پوهیږو چې ستونزې زیاتې دي او مرکز تر څو موږ متوجه کړي دي او فشار هم پنځه راوړو فشار نه مطلب سالم فشار نه اور باندې راولو چې تاسو په پکتیا ته متوجه کو ځکه دا د ژوند مرکز دی یو لوی تاریخ لري مخکې اوس ته دا کوششونه کیږي چې زمونږ اداري واحدونه بعض ولایت کوششونه کوي چې وی سي هغه دغه ته چون پزون کې ملتبزون کیو زمونږ بعض اداري چې هغه در سره ولایت د پاره کار کوي په دې ځای کې نو دا کوششونه چې دې ځای نه واړي خلک وی سي موږ یې په مقابل کې دا کوشش وکړو چې ولس بیدار وکړو ولس خبر کو دا غي پښتونځو باندې تر څو بورو کوشش شریک کړي مخنیوي وکړو
تاسو خو ول په پارلمان وکیلان ولایتي شورا وکیلان سناتوران د خلک به تاسو سره موجود دي په دې پروګرامونو په طرح او ډیزاین کې نن ورځ څنګه وضعیت دا غونډه د تاسو پر څومره خوشاله وون کې و سی وکیلان یا خلک کوم خلک راغلي
زه خو خپل ډیر په نظر باندې ورته ګورم او نتیجې هم دا ځان سره راټولوم چې واقعا دا یو ابتدا و په ډېر یو ښه ماحول کې مجلس تیر شو په هر مجلس کې دغه ډیموکراسي وایي هم ډېر لپاره چې موږ یو چاته حق ورکړو د خبرو کولو او بېرته ځان کې دغه حوصله ولرو چې دغه دغه انتقاد کاغذ نیغي که په تیز ویلي او ومنو نو نن دا غونډه دغه یو نمونه وه ولس په دې باندې پوه شو چې چارواکي ماته ناست دي او موږ هره خبره په هر لهجه باندې کوو دوی اورېدو ته تیار دي نو زه د پارلمان د وکیلانو نه مننه کوم چې دوی راغله دوی کې اشتراک وکړه د مرکز نه راغله همدغسې دغه ولسونو هغه مشرانو هغه مدني ټولنو او هغه ځوانانو او جورنالستانو چې دې کې اشتراک وکړي ټول نه دېړو کومې نه مننه کوم ځکه چې دا یو اولنی یو ابتدایي ناسته وه او دا یو ابتکار و چې دغه ځوانانو په دې ځای کې وکړو دغه مشرانو په دې ځای کې وکړو او دې ته به موږ دوام ورکړو زه خپله ډېر خوشحاله یم
د لومړی ځل و سي په تالار کې هم قومي مشران ناست وو هم وکیلان وو د پارلمان ولایتي شورا مدني فعالان ټولو په شریکه هم خپل نظرونه وړاندې کول او هم ترتیب شوی پریزنټیشن واورېد او لغورته بحث پیوک د دې نتیجه د سینې چور به سره وزید دی پروگرام
اول کې خو د پکتیاوالو لپاره یو خزیره ده چې مونږ ټول منکی اختلاف نشته ده مونږ ټول په یو خل باندې یو په یو ټغر باندې کینو خپل د پکتیا ستونزې او بل سره شریکو اول نه زیره شته هغه بدغه ده چې منکی قومیت نشته ده منکی تبعیض نشته ده منکی تعصب نشته ده مونږ ټول قومونه په یو خل باندې خپل ستونزې غواړو د مرکز نه اول نه موضوع ده او دغه موضوع چې ما مخکې ویل چې خلق عادت کول دي دغه عامه آگاهی چې ورته یې په هغه اساس باندې خلق پویول دي چې په دې کې ځکه زما عام ولس په دې باندې نه پوهېږي دغه ریاست دغه اداره دغه مسؤلیتونه لري تر څو پورې هغه لاړ چې د هغې نه وغواړي نو دغسې ناستې د آینده لپاره ډېرې بهتره دي د ولس او د حکومت د نږدېوالو لپاره بهتره دي او د ولسونو د ښه امنیت د تامین لپاره بهتره دي ځکه دا یو همغږي پیدا کوي زموږ په منځ کې تر څو پورې موږ وکولای شو چې خپل مسایل یو بل سره شریک کړو
مننه والي صاحب پیغام به د صحیح دي پکتیا نورو ولسونو ته ستا غږ
زما پیغام د پکتیا درنو ولسونو ته چې ستاسو د تاریخ نه غواړم شریکې کړم ورسره هغه هم دا ده چې موږ تاسو باید د صبر او د حوصلې د زغم نه هم د دې سره په څنګ کې کار واخلو مونږ تاسو د ملک ټول حالت باید وسنجو آیا زموږ حکومت په دې باندې قادر ده چې زموږ ستونزې په یو ورځ کې په یو میاشت کې په یو کال کې مونږ ته حل کړي د هغې درک باید وکړو او دې سره په څنګ کې هغه کارونه چې مونږ پوهېږو چې زر نه کېدونکي دي د هغې غوښتنه باید په دغسې عجل انداز باندې وکړو چې مونږ وایو چې نه دا کار دې ما ته په یو میاشت کې وشي د دوی نه زه صبر غواړم او دغه ډاډ ورته ورکوم چې د پکتیا اداره د دوی سره ده دوی ته جواب دی ده
د پکتیاله والی سره مودا ازادي رادیو مرکه اوریدله اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسید اساسي او بشري حقوقو پروګرام اوسواري او ترغه ورس به مخکښه شې هم تر خبرې سي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د کوکو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستیال سپوږمۍ سادیا ده میرمن سپوږمۍ د افغان ماشومان په وړاندې د تاریخوالې پاړه چې ولکېږي په دې ورستۍ کې زیات سوي دي معلومات راکړي
مننه تاسو د پښتنه څنګه چې ټول پویګو ماشومان او تنکیز ونان د هیواد یو ډیر غختله او پیاوړی بلل کېږي په دې اکله باید وایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاریخوالې سره مخامخ دي چې همدغه تاریخوالې د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیزه لري کمو په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي لحاظ د جنسي تیرې او لحاظ ډیر رنځ وړي او دغه عامار چې نن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې ثبت شوي دي د ډیر د تشویش وړ د ټولو ته چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو په برخه کې ډیر پروګرامونه لري او د په دې برخه کې ځینې کارونه تر سره کړی چې هغه هم ډیر مهم بلل کیږي په دې چې د ماشومانو په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي نو د آگاهي د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه د طفل به طفل برنامه چې د ماشومانو ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي دا برنامه تر یو حده پورې په دې برخه کې ډیر پروګرامونه تر سره کړی چې دا هم خپل ځانګړتیاوې لري د ماشومانو د هغه ماشومانو لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي
ستاسو پاند پر ماشومانو باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي
یو د ډیر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغې سره مخامخ دي، یا کورنۍ میندې پلرونه هغې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دوکانونو کې، په فابریکو کې، په ځینې ځایونو کې کار کوي او د کار فرما له طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کیږي، دغه ماشومان هماغه بیا هم وایم چې د اقتصاد د نشتوالی له کبله دغه ماشومان اړ کیږي چې کار ته بیرون ووزي او په هغه ځای کې دوی تر جنسي تیری لاندې ونیول شي. دا ډیره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان دپاره چې په فابریکو کې، په سرکو کې، یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلی سي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند ولې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری کوونکو کسان نه مجازات کیږي؟ یعنی ولې عدلي او قضایي ارګان ته نه معرفي کیږي؟
دا مونږ تاسو ټولو ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډیر مشکل ستونزه په افغانستان کې همدا ده چې که قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډیر مهم او ستر مشکل همدا ده چې قانون نه تطبیقیږي په افغانستان کې.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، ستاسو په اند باید څه وسي چې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری مخه ونیول سي او یا هم دغه پیښې راکمې سي؟
مننه تاسو نه. که د په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهي سطح لوړه لاړه شي او د ماشومانو دغه ستونزه ټولو ته وپوهول شي، یعنی فکر کوم چې دغه جنسي تیری به سطح راټیټه شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک لامو مالسه.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial America.
آسیا
تر آسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ. مخکخی خزی
احمد شیبریم دا اونی پخپرونه که دا جوزجان پا ولایت که دا فیصابات ولسواله ساهره شکی برا سره ده. دا یوی ولسوالی دا چارو پر مخ بیولل دا یوی افغان میرمنی لپاره گرانه ندی؟ ساهره جان، چشی دا جرات تاسو ته در کرده ده چې د افغانستان غونډې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخته یوسي؟
دا
جرأت ما تعد زندگی رنجونا دردونا چلی دلی دی اغا مشکلتونا سبا شو چزه جرأت پیدا کرام یا به تصمیم پا زندگی سوی نیسم ده خبال مشکلات و مقابل که مبارزه و سرما تصمیم نشان
نو ده افغانستان شرایط کو بهتر شوی ندی نو اسم مخبال امنیت تا تشویش نلری؟
تشویش لرم افغانیت که تشویش لرم هم افده هم امیدواره یوم چه زمان اردو ملی دی چه پولیس دی اوست طول شارو و اولفالی تا دی خیز شای مردمی پنام که دی در علیه پاس از امیدوار پده یوم که به افغانستان که سال هر رازی پده اساس دیر امیدوار یوم سر حسانی که مبارزه کرد پا بیادلسی بی قانونی مقابل که بیا هم مبارزه که و من خیزی دیده تصمیم و خلصیلیو که افغانستان دوباره آباد و آرام تو
که ده امنیت لموضوع یو بلی مسئله تراشم ده افغانستان پا چیر طولنه که ده ولسوالی ده چارو ده پرمخت بیولو کار ده وی مرمنی لپاره سخت نده؟
پا اغا وقت سخت ده که خلق نمانی او خلق پا اغا سر همکار نوید زی خوشبختانه در زی خلق لرام در زی خلق پا ما ولسوالی کده زما سر دیر همکار ده حتی منج تلور تا خیدشی میروگان و لرو پا د پولیس د پالوس خدما د سوالی د پالوس خدما سره همکار دی او ما ته د خور او مور او خپل ننګ په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین سره زما سره همکار دی زه امیدوار په دې یم چې دښمن تر اوسه هم موافق نشي ډېر پلانونه لري زما د حیات سره زما د ځوان سره دشمنان موفق نشه و بیا هم موفق نشه و مشکلش تا در طول جوان که مشکل است دوز افغانستان طول زهین مشکل است اما زه به نور دوستانو به مشکلات خط تسلیم شد بیا جوان خونش که تولی ما در افغانستان نهو به عوض خط تنفس کرده جوان کرده بیا زه نهارم که بل کشور تزم آسوده آران زندگی کنم بلکه در بل نسل تا دا الگو دا اساس اغا تا وفارم چه اغا هم در اطلوپی او در مشکلات او در بیادالتی تا مقابل که منصر مبارزه
سهره جان شکیب چرت چی تاسو کار کوی؟ ممکن هلتا طبیعی خبره ده مختلف قومی خلق وی او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کې احترام ورته ونه کې نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیش اداري کار نه مطلب دی
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د هغې مطابق سره د خپل خلق سره رویه او خپل خلق سره فرزن کار که و لغت داره که هم مشکنه در زمان ولسوالی پر پشتون شته، تاجک شته، ازدک شته، عرب شته، ترکمن شته زندگی که وی نه پنزه ملیتون ها به اغسر زندگی که وی جوان که وی نو به اداره کارون که به طول ملیتون ها تیاو نظر گروه ما چون در دولت نماینده یو ما اون طول اداره کارون ها منظم ده که مشکلات پر حوث خو نشته ده اداره شکل هم ده امنیتی شکل لحاظ هم او مردمی لحاظ هم
سهره جان شکیب ده مخکشو شزو ده پروگرام پا ده رسته برخه که کدا پشتنه وکم که دهشتی چه پا افغانستان که دیر دستی انجونی و میرمنی وی چه تعلیم کرده ده خو دا جرعت نکوی چه یا ولسوالی مخته یوسی تاسو آقوی تا چه لارشوانه لری چه ارتوایه سی چه پیغام مرکوی سی
به بول خوران که استعداد لری توانایی لری دا پیام لرم که خپل استعداد از توانایی ده جوان که استفاده کری تاسو پیگی افغانستان ده صنعتی جامعه ده افغانستان جامعی نور خورونه چی که جرعت نکوی اغو ده صنعتونه تا تسلیمه ده نون بگه ده صنعتون سرم مبارزه نکو یه هم ده جامعه پا همین شکل به قهقره گیرازی یعنی انتشار وی نکوی مونج تحصیل کردو نور خورون تا دا پیام لرو که رازه رشه ده جامعه سره ده انعمه سره مبارزه وکره در تصمیم نشوا مبارزه بخری او آینده افغانستان گل گلزشتی آرامی او صلح صفایی. یو خانم یا خزه به زندگی که ایش کنه تصمیم نشه اخسله، بلکه زما زندگی باید زما زونده باید به خپلا تا زندگی که تصمیم نیستم. البته درست تصمیم ها اونیستم در فامیل پا مشوره که اونیستم، درست نده که خپلا هر تصمیم که در غانم اونیستم و فامیل سر مشوره نکنم.
سهر جان شکیب مننه چه در مخکش و شد و پا پرگرام که مو پرخرا سر وقت سر.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15